نننای افغانستان د یو نامار راډیوي خپرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خپرونه کې
د ښځو حقونه،
ښه حکومت ولی،
بشري حقونه،
سوله او پرمختګ،
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خپرونه کې.
قدر من اوریدونکو سلامونه او نیک پیرزوینه. حامد حلیمی مو د نننی افغانستان په یوه بله خپرونه کې کوربه دی چې ځانګړې کړې مو ده په ماشومانو باندې د جګړو او تاوتریخوالي ناوړه اغیزو ته. په دې خپرونه کې جنګ، جګړې او شخړې په ماشومانو څه ناوړه اغیزې کوي.
ماشومان د تعلیم تربیې نه لرې کوي، د مصروفیتونه چې یو ماشوم یې لري په نور دنیا کې د هغه ته نشي رسېدی.
د ماشومانو د حقونو په برخه کې ستونزې شته خود هوارولو لپاره هڅه هم روانې دي.
موږ په لومړي قدم کې خود دغه کنوانسیون د تطبیق په برخه کې کار کوو. د موږ خپل دغه ټرینینګونو او ورکشاپونو د طریقه په باندې کار کوي.
د ماشومانو د رواني هوساینې لپاره باید څه وشي؟
خو غټ کار به دا وي چې د هغه کورنۍ چې کوچنیان پکې اوسېږي د فقر د کچې د کموالي لپاره کار وشي. په هغه صورت کې کېدای شي د اطفالو حقونه مرتراغه شي.
دا او ډېر نور څه په همدې خپرونه کې. خو سملاسي د یوناما هندارې برخه چې زما همکاره تورپیکۍ امرخېلې درته وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما په کابل کې پر رسنیزو کارکوونکو د تیر ماښام برید په کلکو ټکو غندلی دی. طالبانو د یاد برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. تیر اکتوبر میاشت طالبانو دو افغان رسنیو طلوع او یک تن ځانګړې ګوتڅندنه او ګواښ کړی و. د یوناما له لوري په خپره شوې وینا پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي مرستیال او د یوناما سرپرست تداموچي یماماتو له قوله راغلي چې د یوې سالمې دیموکراسۍ لپاره پیاوړي او خپلواک ژورنالیزم چې له ویرې او جرمي تاوتریخوالي څخه خلاص وي اړین ګڼل کیږي. یوناما ویلي د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو له مخې په جګړه کې ټولې ښکېلې غاړې باید هر وخت او هر چیرته د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي او د هغوی خیال وساتي. د شدید افراطیت د مخنیوي لپاره د یو موټی کېدو په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا اونۍ ځانګړې وینا درلوده. نوموړي ویلي شدید افراطیت د ملګرو ملتونو پر منشور مستقیم برید او نړیوالې سولې او امنیت ته یو ستر ګواښ دی. داعش، بوکو حرام او دارنګه نورو ترهګرو ډلو په بېشرمۍ سره پیغلې نجونې وتښتولې او په سیستماتیک ډول یې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه وکړه. کلتوري بنسټونه یې ویجاړ کړل، سوله ییز دیني ارزښتونه یې له منځه یوړل او د نړۍ په کچه یې زرګونه بېګناه خلک په بېرحمۍ سره ووژل. نوموړې ډلې د بهرنیو ترهګرو لپاره د جلب و جذب سرچینې شوي او هغه کسان یې ښکار کړل چې په آسانۍ سره تیروځي. نوموړي زیاته کړه شدید افراطیت هیڅ یوه دین، ملت او قومي ډلې پورې تړاو نه لري او نن ورځ د نړۍ په کچه مسلمانان تر ټولو زیات قرباني دي. د ښاغلي بانډ په خبره نوموړو ننګونو ته د حل لارې پیدا کول یو موټی غبرګون غواړي او موږ اړ باسي تر څو داسې عمل وکړو چې ستونزې حل کړي، نه دا چې ډېرې کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیس هم دا اونۍ د افغان حکومت له اجرایه رئیس ډاکتر عبدالله عبدالله سره وکتل. نوموړي له ښاغلي عبدالله سره د ټاکنو د پرمختګ او د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه د پراخ تفاهم د اړتیا اړوند خبرې وکړې. پر همدې مهال ښاغلي هیس هم د ټاکنو د پرمختګ او د پر وخت ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه له استاد عبدالرب رسول سیاف سره هم ولیدل او په دې اړه یې ورسره خبرې اترې وکړې. د اقلیم د بدلون، نابرابرۍ او بې عدالتۍ او همدارنګه له بېوزلۍ سره د مبارزې او نویو پراختیایي موخو ته د رسیدو لپاره د سږکال نړیوالې هڅې پیل شوې. د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو د اوږدمهاله پراختیا غونډه کې چې د افغانستان له اړخه ښاغلي ډاکتر عبدالله عبدالله پکې استازیتوب کاوه د 2023 کال د اوږدمهاله پراختیایي اجنډا ومنله چې 18 پراختیایي موخې پکې نغښتل شوي دي. اوږدمهاله پراختیایي موخې نوې نړیوالې موخې دي چې په هغو کې د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو څخه تمه کیږي تر څو په راتلونکو 15 کلونو کې د هغو له مخې خپلې اجنډاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل دا د بېوزلۍ ختمولو او د ټولو لپاره د یوه با عزته ژوند برابرولو چې پکې هیڅوک شاته پاتې نشي یوه تګلاره ده. موږ په خپل مخ کې یو لوی اجنډا لرو او اوس باید په ټولو ځایونو کې د خلکو په ژوند کې دا په حقیقت بدل کړو.
عزتمند اوریدونکو، خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې مو وویل، جنگ جګړې او شخړې نه یوازې دا چې د یو هیواد او ټولنې بنسټونه ویجاړوي، خلک د کور کلي پرېښودو ته اړ باسي، بلکې له رواني اړخه د وګړو روغتیا ګواښوي. په ځانګړې توګه د ټولنې اغېزمنونکې برخه چې په دې کې ماشومان ډېر د پام وړ دي. ماشومانو ته د هرې ټولنې د راتلونکي جوړونکو په سترګه کتل کېږي او د دوی د ښې ودې لپاره یوه هوسا او آرامه چاپېریال ته اړتیا ده. وړاندې له دې چې په دې اړه نور بحث او خبرې وکړو، ښه به دا وي چې پوه شو جګړه په ماشومانو څه ناوړه اغېزې شیندي. دا مسله مې د ماشومانو د حقونو له یوې فعالې میرمن زهرا یګانه سره شریکه کړه.
له بده مرغه جنگ جګړې و بد مرغه پدیده ده. 40 لسیزو راهیسې افغانستان ورسر لاس او ګریوان دی. افغانان تل د جنگ جګړو له زیانونو اغېزمن شوي دي، په ځانګړې توګه ماشومان چې یوه زیانمنونکې برخه جوړوي. که په ساده توګه ووایو، نو ویلی شم چې موږ ډیر زیات ماشومان په جنگ جګړو کې له لاسه ورکړي دي. ډیر ماشومان مو د ماینونو د چاودنو له امله او یا هم د راکټونو د لګیدو او چاودیدو له امله معیوب او معلول شوي دي. همداسې موده مخکې په کابل کې د ماین د چاودنې په پیښه کې مو 8 ماشومان له لاسه ورکړل. همدارنګه په ولایتونو کې هم همدا کیسه ده. د جسمي زیانونو تر څنګ له رواني اړخه هم جنگ جګړو ماشومان اغېزمن کړي دي. کله چې دوی د جګړو او چاودنو په سیمه کې وي، نو بیا د کلونو لپاره نشي کولی چې خپل روغتیا بیرته ترلاسه کړي او له هماغه شیبو ځورېږي. او بله برخه یې چې له بده مرغه ګڼ افغانان ماشومان ورسره لاس او ګریوان دي، هغه د کورنۍ او والدینو له لاسه ورکول دي. یعنې په جنگ جګړو کې یې پلار له لاسه ورکړی وي او یا هم مور له لاسه ورکړې ده.
کله چې ماشومان د جنگ جګړو له امله اغېزمن کېږي، څومره دغه ناوړه اغېزې پر راتلونکي سیوری غوړوي؟ په راتلونکي یې څه اغېز کوي؟
هم مسله هست. اولاً که
دلته څو خبرې دي. لومړی خدا ده چې په خپله د جنگ جګړو او وژنو په اړه کیسې یا هم د زړه بګنوونکو صحنو لیدل دا په خپله دې ته ورته دی چې یو څوک یو څه په بیا بیا ویني، په ذهن کې تکرارېږي او داسې ده لکه چې ذهن یې منلو ته تابیا نیسي. ځینې داسې هم کېږي چې په خپله یې هم ومني چې رښتیا هم جګړه د حل یوه لاره ده. کله یوې خوا ماشومان ځینې وخت په وسلوالو شخړو کې ښکېلېږي، ځینې وخت هم په خپله خوښه دا کار کوي او فکر کوي چې ښه کار دی چې توپک په لاس واخلي او جګړه وکړي. دا چې په راتلونکي څه ناوړه اغېزه کوي، دا باید ووایو چې په جګړه کې رامنځته شوې کورنۍ سالمه کورنۍ نه ده او نشي کولی چې سالم او روغ ماشومان وروزي. د هغوی حقونو ته ورسیږي، روغتیا او زده کړو ته یې پام وساتي او دا ماشوم بیا نشي کېدی چې ټولنې او خپلې کورنۍ ته یو ګټور غړی ثابت شي. کله چې یو ماشوم له رواني، جسمي او روحي اړخه د جنگ جګړو له امله اغېزمن کېږي، معیوب یا معلول کېږي. که یوه ښځه یا نارینه معلول او معیوب کېږي، نو په راتلونکي کې هغه په خپله څه ډول کېدی شي آن یو نورمال ژوند ولري. ځکه نو له هر اړخه که فکر وکړو، ویلی شو چې جګړې نه یوازې دا چې کولی شي د ماشومانو ژوند ورځینې واخلي، بلکې کولی شي د هغوی راتلونکي هم له ګواښ سره مخامخ کړي.
کله چې یو ماشوم روحن یا جسمن له جنگ جګړو او تاوتریخوالي اغېزمن کېږي، څه ورسره مرسته کولی شو؟
ملاتړ وکړو، د هغه چا په توګه چې غواړو یو نوی نسل له یوه نوي فکر او آن سره ټولنې ته وړاندې کړو، باید ملاتړ وکړو. دولت اړونده ټولنې په خپله خلک په ځانګړې توګه ښوونځي ډېر ګټور ثابتېدای شي. له هغوی سره کولی شو چې خبرې وکړو او که چیرې څرګنده شي چې رواني ستونزې لري، رواني مشاور ورته ونیول شي، سو هغه دروند رواني بار چې په اوږو دی ورڅخه کوز کړلی شي. هغه ماشومان چې له جسمي پلوه معیوب کېږي، روغتیایي مرستې ورسره وشي. کومو چې د بدن غړي یې له لاسه ورکړي، ځانګړې پاملرنه ورته وشي، اړونده آسانتیا ورته برابر شي، همدارنګه دوامداره ملاتړ ورته برابر شي، سو وکولی شي لږ تر لږه نسبتا نورماله ژوند ولري.
نسبتا نورمال را پیش ببر.
افغان ماشومان تر ډیره د جنگ جګړو له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یوناما د بشري حقونو څانګه د ماشومانو له حقونو څخه د ملاتړ لپاره کار او فعالیت کوي. د یاد څنګ یو غړی محمد حسین نصرت وای د جنگ جګړو د ناوړه اغیزو تر څنګ یوه دا هم ده چې خلک د ماشومانو د حقونو په تړاو له پوهاوي څخه بې برخې پاتې کیږي.
چالش های عدیده ای در زمینه وجود داره، جنگ، منازعه، ناامنی،
ډیره ستونزې په دې برخه کې شتون لري، جګړه، شخړې، بې امنیتی، بې وزلی او اقتصادي ستونزې، او د دې تر څنګ د افغانستان د خلکو او کورنیو بې خبري د ماشومانو د حقونو پر وړاندې. د بیلګې په توګه هر کال په سلهاوو ماشومان د وسلوالو شخړو قرباني کیږي. بې امنی په هر ځای کې یو داسې پدیده ده چې په هر ولسوالۍ کې او ولایت کې خلک له آفت مخکوي او خلک له ټولنیز، روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو څخه لرې کیږي. په ځانګړې توګه ماشومان چې زیانمنونکې برخه ده ډېر ژر له دغه خدمتونو څخه محرومه کیږي،
آموزشي و صحي در واقع محروم میشه.
د بشري حقونو ګڼ فعالین په دې اند دي چې جنگ جګړو له نورو ستونزو سره لاس یو کړی او افغان ماشومان تر ډېره د یوې روښانه راتلونکې له درلودلو څخه بې برخې کړي. عفیفه معروف د ماشومانو د حقونو یو فعال
دی. دو ور دی چې باید ووایم چې د درې لسیزه کېږي چې په افغانستان کې جنګ روان دی او ډېر کورنۍ چې خپل سرپرستان د لاسه ورکوي، یا پلارونه د لاسه ورکوي، مشر ورونه د لاسه ورکوي، او دوی بې ځایه کېږي، خارو ته راځي او په خارو کې د یو نابلد محیط سره مقابل کېږي، مکتب نه هم پاتې کېږي، په ژبه هم بلد نه وي. دوی مجبور دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي یا کارونه وکړي، نو شاقه کارونه باندې اخته کېږي. د یو سروې روی ویل کیږي چې 6 میلیون ماشومان اوس هم په شاقه کارونه باندې بوخت دي، او دوی اکثریت په هفته کې 2 نه زیات ساعتونه کار کوي، چې دا ډېر د تشویش وړ دي. او ماشومان د تعلیم تربیې نه لرې کوي، د مصروفیتونه چې یو ماشوم لري په نور دنیا کې د هغه ته نه شي رسېدی، او بالاخره د دوی ژوندانه یا راتلونکی په خطر سره مواجه کوي. په راتلونکي دوی نشي کولی چې یو با تعلیم با تربیه انسانان وي، او د خپل وړکتوب نه ښه خوند اخیستی وي، او بالاخره ټولنې ته مفید ثابت شي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې یوه لنډه خبرتیا خپرېدو ته چمتو ده. دا اورو او بېرته راګرځو خپرونې ته. زموږ سره اوسئ.
ګرانو اوریدونکو، زموږ یوه راتلونکې خپرونه په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونو په اړه ده. که چیرې په دې اړه کومه پوښتنه لرئ، نو دوینه ما پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته د سوالیې نښه عمومئ، او د نظر په برخه کې خپله پوښتنه له موږ سره شریکه کړئ چې له چارواکو یې وپوښتو.
افغان حکومت ژمن دی چې تر خپله وسه د ماشومانو د حقونو د تامین لپاره خپلو کړو تعهداتو ته ژمن پاتې شي، او پرې نږدي چې جنګ جګړې پر ماشومانو سیوری وغوړوي او دوی ونه شي کړای چې خپلو حقونو ته ورسیږي. د افغانستان د عدلیې وزارت په چوکاټ کې د بشري حقونو د ملاتړ اداره فعالیت کوي چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار او ملاتړ هم یوه دنده یادیږي. د یادې ادارې مشر عبدالوحید هدایت په دې برخه کې د افغان حکومت د کړنو په اړه وایي.
د افغانستان دولت د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون امضا کړی او مکلف دی چې هغه په عمل کې تطبیق شي. موږ په لومړي قدم کې خو د دغې کنوانسیون د تطبیق په برخه کې کار کوو. د موږ د خپل دغې ټرینینګونو ورکشاپونو د طریقه په دې باندې کار کیږي، په دوامدار ډول د ادارات سره کار کیږي چې هغوی په عمل کې تطبیق شي. موږ امیدوارو چې په آینده کې د ماشومانو په برخه کې چې کوم کارونه ترسره کیږي هغه منسجم شي، او ډیر په داسې یو روش ټول کارونه مخکې ولاړ شي چې د ماشومانو د حقونو د تحقق زمینه مساعده شي. د سره په څنګ کې موږ کومې اړوندې سپارښتنې چې دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یې پیګیري کوو. د بې سرپرسته ماشومانو په اړه، د کوم ماشومان چې په کوڅو کې بې سرنوشته ګرځي، د هغې په اړه، د هغې سره په څنګ کې د سترې محکمې سره د ماشومانو د اختصاصي محاکمو په اړه هم موږ په راتلونکي کال کې د ټولو دغه اصلاحي مراکزو چې د عدلیې وزارت په چوکاټ کې د ماشومانو دپاره فعال دي، د هغې د ظرفیتونو د ارزولو او د هغوی د عمومي کړنو په اړه د هم په جریان کې دي، انشاءالله په راتلونکي کار کې دغه برنامه هم تطبیقي.
ملګري ملتونه په خپل وار په جګړه ځپلي افغانستان کې هڅه کوي د خپلو بېلابېلو خدمتونو په وړاندې کولو ماشومان د جګړو له اغېزو خوندي وساتي. له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف د ملګرو ملتونو د کورنۍ د یو فعال غړي په توګه له لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دا چې دوی په دې برخه کې څه فعالیتونه لري د یاد ادارې له یوه چارواکي سید معروف همدرد څخه به یې واورو.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یونیسف د 1946 میلادي کال را په دې خوا په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي او د 1949 کال را په دې خوا یونیسف په افغانستان کې کار کوي او یونیسف د افغانستان لپاره یو تر ټولو پخوانی او نړیوال ملګری دی چې هغه د ماشومانو لپاره کار کوي. د ماشومانو د حقوقو په برخه کې تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان هر ماشوم ته باید د زده کړې زمینه برابره سي. یونیسف د افغانستان د ماشومانو لپاره د صحت او د معارف او د ماشومانو د حفاظت او همدارنګه د پاکو اوبو ته د لاسرسي او د حفظ الصحې په برخه کې فعالیتونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فعالیتونو ته دوام ورکړو او د افغانستان ماشومان داسې یوه آینده ولري چې هغه د نړۍ نور ماشومان لري.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون چې د ماشومانو د حقونو د یو ملاتړي په توګه په هیواد کې کار او فعالیت کوي له ماشومانو څخه د کمیسیون د ملاتړ برخه د هیواد د اساسي قانون د 85 مادې له مخې د ټاکل شوي ماموریت او د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون ته په کتو جوړه شوې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او پراختیا لپاره فعالیت کوي. که څه هم چارواکي د ماشومانو لپاره د ځینو قوانینو او پرمختګونو څخه خوښي څرګندوي خو وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ودې لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا ده. د یاد کمیسیون ویان رفیع الله بیدار:
ډېر نور کار ته ضرورت لري چې موږ وکولی شو د اطفالو حقونه په ځای کړو. خو غټ کار به دا وي چې د هغو کورنۍ چې کوچنیان پکې اوسیږي د فقر د کچې د کموالي لپاره کار وشي. په هغه صورت کې کېدای شي د اطفالو حقونه مرتل هغه شي، ځکه کورنۍ کې داسې دي چې دوه درې ماشومان د هغوی کار ته وځي او د نفقې لپاره د کول په خاطر باندې یا یې پلار مور نشته یا یوې نشته دی اعتمان دي او یا په مجموع کې داسې شوي دي چې د دوی ډېر کم معاش دي ته مجبورېږي چې په هغې معاش باندې کرا او د خپل نفقه نه شي پوره کولی. نو ماشومانو باسې د حق د تعلیم وي د صحت حق نه خبر نه دي په دې خاطر باندې کور ته نفقه راوړي شاخه کارونو ته نه وخت د شپې پورې کار کوي. دولت باید د اطفالو حقونه دغسې هېر نه کړي، نورم د دې لپاره کار وکړي.
که څه هم ښایي ستونزمنه وي چې په یوه جګړه ځپلې هېواد او ټولنه کې چې لا هم هلته جګړه روانه ده ووایي چې کېدای شي پر ماشومانو د جنګ جګړو له اغېزو څخه مخنیوی وکړو، خو ځینې لارې چارې ښایي مرسته وکړي چې ماشومان تر یوه بریده له دغو اغېزو خوندي وساتل شي. د دغو لارو چارو په اړه به له میرمن یګانه څخه واورو.
خصفانه در افغانستان البته در همه کشورهایی که جنگ صورت میگیره خب
لبنان موقع په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې جګړې پکې روانې دي قوانینو ته ډیر پام نه کیږي. په جګړه کې ښکېلې غاړې باید اړوند قوانینو ته پام وکړي، نه کیږي چې له انفجار او انتحار څخه مخنیوی وکړو، خو عامه پوهاوی ښایي مرسته وکړي. همدارنګه د دې لپاره چې ماشومان مو د ماین له چاودنې خوندي وي کېدای شي هغوی ته پوهاوی ورکړو او دا کولی شي له هغوی سره تر یوه بریده مرسته وکړي چې ځان وساتي. د هغو ځایونو په اړه چې د چاودنې امکان پکې وي یا هم د جګړې د رامنځته کېدو امکان پکې وي کورنیو ته یې په اړه پوهاوی ورکړی شي چې تر خپله بریده له دغو لارو ګټه وانخلي او دغو ځایونو ته ورنشي. په ښوونځیو کې ښوونکو ته وویل شي چې ماشومانو ته ووایي چې څنګه کولی شي ځان خوندي وساتي او دا لارې چارې زده کړي، یعنې مثلا کله چې یوه بیړنۍ پیښه کیږي یا چاودنه کیږي څنګه ځان خوندي کړي. دا له ماشومانو سره ډېره مرسته کولی شي، یعنې مثلا کله چې یوه بیړنۍ پیښه کیږي یا چاودنه کیږي ځانونه څنګه خوندي کړي، دا له ماشومانو سره ډېره زیاته مرسته کولی شي. رسنۍ ډېر مهم رول لوبولی شي تر څو خلکو ته ځانګړي پیغامونه په دې اړه ورسوي چې څنګه کیدای شي د چاودنې په وخت کې په بیړني حالت کې خپل ماشومان خوندي وساتي او په خپل ماشومان څنګه کولای شي په دغو شان حالاتو کې ځانونه خوندي کړي.
قدرمن اوریدونکو، په دې توګه راورسېدو پر ماشومانو د جنگ جګړو د ناوړه اغېزو په تړاو زموږ اوسنۍ خپرونې د پای شېبو ته. که چیرې د خپرونې د لاښ کېدو په موخه کوم وړاندیز او نیوکه لرئ، نو کولی شئ یا هم هغه موضوعات چې تاسو فکر کوئ موږ یې په دې خپرونه کې رانغاړلی شو، نو کولی شئ زموږ سره د
0705 950 950 او 0705 950 950
تلیفون شمیرو او یا هم د یونام رادیو @یو.org برېښنالیک له لارې زموږ سره شریک کړئ. پا په فیسبوک کې مو د یوناما پښتو په پته هم موندلی شئ. تر بیا مو په لوی مولا سپارم. سوکاله، سرلوړي او خوشحاله اوسئ.